تمانه ستار فروغ قدرمنو دوستانو زما جملنده او زما د نورم کارانو سلامونه ومني. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د ولسمشر اشرف غنی د هغه سرګندونو حال درکو چې پرونې په کابل کې د خپل ورستی سفر او همدارنګه د افغانستان د ورستی وضعیت په اړه کړي نور ریپورتونه ملرو. خو پایله خبرونه کو دا ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل دي. ولسمشر اشرف غنی وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د مخدره موادو قاچاقبران محاکمه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ او هسکمینه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې پر ضد په عملیاتو کې 15 وسلوال وشل شوې دي. د ننګرهار د ولایت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات پرون ترسره شول او د داعش درې وسلوال پکې ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د مزکنوي عملیاتو او هوایي حملو پر مهال د داعش وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو غړی له داعش سره په جنگ کې وژل شو. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې په افغانستان کې ښایي د داعش 200 وسلوال فعالیت کوي، خو افغان چارواکي شمیر تر 1.5 زر تنو زیات ښیي. ولسمشر اشرف غنی وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشئ موادو قاچاقبران محاکمه کړي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې د نړیوالو قاچاقړونکو او هغه هیوادونو چې د نشئ موادو قاچاق ته د ترانزیت لاره ورکوي په تیرو 10 کلونو کې 800 میلیارد ډالر د افغانستان د کوکنارو له کښتونو ګټلي. ښاغلی غنی په افغانستان کې د نشئ موادو د کښت او قاچاق په اړه په خبرو کې ویل چې موږ په دې تجارت کې لاس نه لرو. ټینګار یې وکړ افغانان به د نشئ موادو د قاچاقړونکو پر ضد د قانوني چلند هرکلی وکړي. په افغانستان کې د نشئ موادو لکخت او قاچاق سره د مبارزې وزارت ویلي چې سکال د تیر کال په پرتله 10% زیات کوکنار کرل شوی. د تیر کال په مقایسه 10% زیات وبخی د کوکنارو وبخی د چارواکو په وینا په هغه سیمو کې چې حکومت واکمنی کمه ده زیات کوکنار کرل کیږي. په خوست کې د ښځو او ماشومانو له حقونو د دفاعي ادارې د عدالت د ټول لپاره په نوم فعالیت پیل کړ. د دې ادارې مشر اکرم افضلی پرون ازادي راډیو ته وویل
ماشومان زندانیان خزینه چې حتی څوک نه پرېږدي د محکمې دروازې هم لیدای نه دی، او هغه زندانیان چې په زندان کې پرودي او قضیې اته بررسی کیږي نه، د عدالت بر هم وکیلان زی دروازه په دروازه ګرځي او دغه قضایا و نیسي او هغه دفاع کوي.
په خوست کې د خزو د حقونو مدافع ډلې په ځنګړې ډول د خزو پر حقونو لتهرو یو شکایت لري. د خوست ولایتي شورا استاذي زهره جلال وایي چې خزو ته د تعلیمي امکاناتو محدودیت د حقوقو پر بشري حقونو تیر ته زمينه برابره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. ټاکل شوی چې د وو هیوادونو دا ډله به په یوې ځانګړې غونډه کې د سوریې پر کړکېچ بحث وکړي. د ایټالیا خبري اژانس رپورټ ورکړی چې ټیلرسن او د وو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو نور وزیران به سبا په یوې غونډه کې د سوریې په اړه بحث وکړي. په پام کې ده چې د وو صنعتي هیوادونو په دې ځانګړې غونډه کې به د دې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د ترکیې، عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان، اردن، قطر د بهرنیو چارو وزیران هم برخه ولري. د وو صنعتي هیوادونو په ډله کې امریکا، جاپان، جرمني، برتانیا، ایټالیا، کاناډا او فرانسه شامل دي. روسیې له دې ډلې څخه وروسته لاغه ویستل شو چې په 2014 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وسمه د روسیې و برخه وګرځوله. باور دی چې په دې غونډه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه وغواړي چې د سوریې په اړه د امریکا پالیسي روښانه کړي. امریکا په دې وروستیو کې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په ځواب کې پر سوریه پر یوې پوځي اډې د توغندیو بریدونه وکړل. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې پر سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، د امریکا او برطانیې لخوا پر روسیې فشارونه زیات شوي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن له ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل راتلونکي اونۍ به روسیې ته د سفر پر مهال دغه هیواد له چارواکو وغواړي چې په 2013 میلادي کال کې لاسلیک شوې موافقه عملي کړي. د دې موافقې هدف په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له زیرمو د کار اخیستلو منع کول و. ټیلرسن ویلي روسیه موافقه کړې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو محو کول به تضمینوي، خو په دې نه پوهیږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټیلرسن دا خبرې په داسې حال کې خبرې شوې چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعاو په قهر کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د اپریل په 4 د کیمیاوي وسلو په حمله کې لږ تر لږه 6 تنه وشل شوي دي. او خو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر وایي د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سوریه کې د داعش ډله ماته کړي او له واک څخه د بشر الاسد لرې کېدل وګوري. نوموړي د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ویل امریکا په پام کې نه لري چې له واک څخه د اسد د لرې کولو لپاره خپله اقدام وکړي. مک ماستر په خپل لومړنۍ تلویزیوني مرکه کې زیاته کړه د دې درک ډېر سخت دی چې څنګه یو سیاسي حل کېدای شي د اسد رژیم د دوام سبب شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار همدارنګ وویل وستانه وایم چې موږ به هغه کسان وسو چې دا بدلون برامنځته کړو. نوموړي زیاته کړه هغه څه چې دای ویل غواړي دا دی چې نور هیوادونه باید سختې پوښتنې له ځانه وکړي. مک ماستر وویل روسیه باید له ځانه وپوښتي چې ولې د یو قاتل او داسې رژیم ملاتړ کوي چې د مک ماستر په وینا خپل خلک په ډله ییزه توګه وژني. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی خپل پوسټ امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. په مصر کې پرون پر کلیسا او په حملو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول او ټپیان شو. ولسمشر سیسی خپل پوسټ امر وکړ چې په بیلین ډول د دې هیواد په ټولو ولایتونو کې پولیس سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. د مصر په دوو خارونو کې د کپتی ایسابیانو پر کلیسا او په حملو کې د وژل شو شمېر 3 تل وړ شوی او د ټپیانو شمېر تر سلو زیات دی. د اسلامي دولت په نوم مسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې حملې دوو مصریانو چې د انتحاري مواد واسکټونه اغوستي و ترسره کړي. او خو د سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په ستاکولم کې د وروستۍ حملې په تړاو نیول شوی تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې په ګډون له افراطي ډلو سره د خپل فکري یووالی څرګند کړی و. د سویډن پولیسو همداراز ویلي چې د نیول شوي سړي د مهاجرت اسناد په دې هیواد کې رد شوي وو او له سویډنه د اخراج لپاره د پولیسو تر څارنې لاندې و. د سویډن د پولیسو یو چارواکي یوناس هیسنګ پرون یک شنبې وویل موږ پوهیږو چې هغه د داعش په ګډون د نړۍ له افراطي ډلو سره همدردي څرګنده کړې وه. په دې اړه زه نوره تبصره نه کوم. پولیسو ویلي چې نیول شوی مشکوک سړی د ازبکستان دی. په ناروی کې چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه اوسلو کې د بم په څیر د یوې وسیلې له موندل کېدو سره په تړاو یو روسي وګړی نیولی. د ناروی د امنیت امیر پرون وویل چې د دې مشکوکې وسیلې تر موندلو وروسته یې په ناروی کې د ترهګرۍ له امله خبرداری زیات کړی. هغه وویل چې نیول شوی روسیه وګړی 18 دی، خو دا لا نه ده څرګنده شوی چې هغه تروریستي حمله کوله او کنه. دوستانو خبرونه مله ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د انډونیسیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي په دې هیواد کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې د لوړ پوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د خار جوړونې وزارت وی ډیر زر به د کور جوړونې د تصدی فابریکا په اصلي وسایلو سمبال شي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په ریپورتونو کې د سوریې پر تازه وضعیت حال درکو او همدارنګه د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام هم له یاده ما باسي. دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د انډونیزیا حکومت به د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. ښاغلی غنی استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د خپل روسي سفر په اړه پرون په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په اړه یې نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي اندونیزیا به د افغانستان د سیاسي ثبات په ټینګولو کې کومک وکړي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل د اندونیزیا دینی عالمان به د سولې له عالي شورا او له حکومت سره د همکارۍ له لارې زمینه برابره کړي چې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې د اندونیزیا له تجربې کار واخیستل سي.
اندونیزیا کشور است که از دیکتاتوری به دموکراسی رسید و کشور است که تمام تضادهای داخلی خود از راه سیاسی حل کرد و ای یک درس بسیار بزرگ است. از او جهت افراد برجسته اندونزیا هم امرای شورای عالی صلح و هم امرای دولت افغانستان کار خواد کردن که هم در سطح داخل کشور و هم از نگاه جهان اسلام بتانن ممد پروسه صلح مواقع شد.
شغلی غنی استرالیا، اندونزیا او سنگاپور تا درتا گرسته پرون له مطبوعاتو سره خبري وکړه. اندونیزیا د وګړو د شمیر له مخې د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. اندونیزیا توانېدلې چې ټولنیزو او سیاسي توپیرونو ته ښه ځای ورکړي. د آسیا له مهمو اقتصادي قدرتونو ګڼل کېږي او سیاسي ثبات لري. استرالیا ته د سفر په اړه ښاغلي غنی وویل چې هغه هیواد ژمنه ورسره کړې چې د ماینونو په خونسا کولو، د اوبو د مدیریت او کرهنیزو چارو په عصري کولو کې به کومک وکړي.
اول مدیریت آب است. استرالیا یکی از بهترین سیستم‌های مدیریت آب داره. ایدوی یو سیل چه مری ریور نمیگی یو نیم چنده در افغانستان ساحت او بورک او هر برخد ده سین پا یو مدل بانده ده چه در اقی پا اساس بانده ایدی مدیریت کی موک پینزه مختلف اوزیل رو ده سیندون اوزیل رو پا دی برخد که دوی بام رسارم رسته او کی چه دا بندونه چه جوره او یو لبل سر بچنگ ارتباط.
ولسمشر غنی د خپل سفر د ورستی برخې پاړه وویل چې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزه او شې ادارې په جوړولو کې د سنگاپور له تجربې کار اخیستلی شي. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې یو شمېر افغان چارواکي به د اداري فساد پر ضد د مبارزې د لارو چارو د زده کړې لپاره سنگاپور ته واستول سي.
په اوسني دنیا کې په اقتصاد کې څو برخې خاص اهمیت لري. اول دا ده چې چا سره تجارت کوي، بل دا چې چا نه پانګه چول غواړي، او دریم دا چه ایچا نظم نه زدکوی چه نظم باو.
دا افغانستان ولسمشر تیرونی استرالیا، اندونیزیا او له غزای سنگاپور تولار.
سانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. ولسمشر اشرف غنی په دې خبري غونډه کې همدارنګ وویل چې ترهګریزې ډلې او ملاتړي غواړي په افغانستان چې افغانستان د نړۍ په یوې بې ثباته برخې تبدیل کړي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې پرون په همدې خبري کانفرانس کې چې اندونیزیا، استرالیا او سنگاپور ته د خپل سفر حال پکې ورکاو وکړي. واسیل وسالې په اړه رپورت لري.
ولسمشر استرالیا، اندونیزیا او سنگاپور ته له سفر وروسته د یکشنبه پر ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې تروسي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو ښاغلي غنی په دې اړه د کوم هیواد یا بنسټ نوم وانه خیست. ولسمشر غنی همداراز ویل چې د خپل سفر پر مهال یې په بېلابېلو برخو کې د یادو هیوادونو پام افغانستان ته اړولی. دا ولسمشر غنی په باور افغانستان له درې اساسي ستونزو سره مخ دی.
مشکل اول ما توریزم است و جنگ. مشکل دوم ما مواد مخدر است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګري او جګړه ده. دوهم ستونزه مو نشه توکي او دریم ستونزه مو د فساد لارخه زموږ تصویر ده.
از جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شما را به دنیا تشریح کنه.
خاغلی غنی په دغه خبري ناسته کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په اشاره سره ویل چې د ترهګرو په منځ کې باید د ښه او بد ترهګر فرق ونه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په افغانستان کې سراسري ثبات او امنیت ټینګ کړي. جګړه د افغانستان نه بلکې جګړه پر افغانستان ده. جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. د قضیې دواړه اړخونه دا دي چې ترهګریزې ډلې او ملاتړي غواړي چې دغه پاکه خاوره په نړۍ کې د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو موږ برعکس غواړو چې دغه خاوره د ثبات په مرکز او د نړیوال پرمختګ پر نقطې بدله کړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي وایي په دې هیواد کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې د لوړ پوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل دا ډلې تر ډېره د حکومتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او هر ډله یو سیاسي ګوند پورې تړلې. په دې اړه د عبادالله هنانسي څخه رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د حکومت لوړ پوړي چارواکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنوي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډلې د هغو چارواکو لخوا حمایه کیږي کوم چې د دولت په لوړو بستونو ان د وزارت په کچه دندې لري. خغلی خونزاده وایي د ملي والی حکومت نه یوازې دا چې د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې پاتې راغلی بلکې د سهم پر اساس د امنیتي بنسټونو ویش هم د دې لامل شوی چې په ګڼو ولایتونو کې غیر مسلو وسلوالو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شي. د تیر شنبې پر ورځ د دغې کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح هم ویلي و چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه بې وسلې شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسوله وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د جنبش او جمعیت اسلامي ګوندونو د وسلوالو ترمنځ په فاریاب کې رامنځته شوه، څلور تنه وژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د رپورټونو له مخې یو شمېر والیان، محلي چارواکي او زورواکي هم غیر قانوني وسلوال کسان لري چې کله ناکله د نامنویو لامل هم ګرځي. شاوخوا دوه کاله مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او نیولو لاړۍ پیل کړه چې د شنونکو په باور کومه مثبته پایله یې نه درلوده. خو د دغه وزارت مسؤولان وایي چې د غیر قانوني وسلو د راټولولو لاړۍ لا هم دوام لري او تر اوسه یې سلګونه میله غیر قانوني وسلې راټول کړي دي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانشوی هیڅ سیاسي ګوند او یا هم کوم بل سیاسي جوړښت د غیر قانوني وسلوالو ډلو د رامنځته کولو اجازه نه لري. دای وی په دې موده کې مو سلګونه میله وسلې راټول کړي خو لا هم غیر قانوني وسلې له ځینو کسانو سره شته چې د راټولولو لپاره یې موږ پلانونه لرو. کچیرې داسې موارد پیدا شي چې دا کسان له کوم ګوند سره تړاو ولري د نیولو لپاره به اقدام وکړو. هغه د حکومت یو شمیر پخوانی چارواکي بیا په دې باور دي چې حکومت خپل غیر مسوله وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو زمینه برابر کړي. د کندوز پخوانی والی او پوځي کارپو عمر ساپه وایي لا هم د ولسی پاسون تر نامه لاندې په ځینو ولایتونو کې خلکو ته وسلې بشل کیږي. ښاغلی ساپه زیاتوي افغان حکومت باید د غیر قانوني وسلو د راټولولو لپاره قوي اراده پیدا کړي او امنیتي بنسټونه باید له هر پلوه خپلواک شي. عباد الله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیا خدمتونو ته لاسرسی لري. د امیر روغتیا وزارت د صحي خدماتو د صحي خدماتو د وړاندې کولو مهم ډاکټر فدا محمد پایکان د خبرې د یک شنبه پرست روغتیا د نړیوال ورځې د لمانځلو په مناسبت لیوي غونډې وروسته رسنیو ته کړې دي. کو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا په افغانستان کې د امیر روغتیا وزارت له دې شمېرو سره مخالف دي او وایي د مهال د هیواد نمایي نفوس له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې دي. ناجی صافی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې خلکو تل د اساسي روغتیایي خدماتو له کمښت څخه شکایت کړی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی نوې موندنې ښیي چې په افغانستان کې اساسي روغتیایي خدمات زیات شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پایکان د یکشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت له یوې جوړې شوې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې په 2010 میلادي کال کې به د نویو روغتیایي مرکزونو په جوړولو سره روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کچه لوړه کړي.
در حدود 80% مردم
نږدې 80% کې د افغانستان خلک دا مهال اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي لري. په همدې تړاو نږدې 350 نور روغتیایي مرکزونه به هم په 2010 میلادي کال کې نوي جوړ شي او دا خپل اساسي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کچه لوړوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2000 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او خزینه قابلو شمیر هم زیات شوی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کم روغتی خدماتو لامل هر کال سباند 300 میلیون ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره استل کیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسون یو شمیر غړي اساسي روغتی خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د امیر روغتیا وزارت نوې شمیرې ناسم یادوي. دغه کمیسون یو غړي مجیب الرحمن سمګنی ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال سلګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیه ته د درملنې لپاره ځي.
څرګندونه چې نن د امریکا وزارت کړې دي چې دوی ویلي دي چې اتیا فیصده خلکو ته اساسي خدمات ارزه کیږي. زه د دې سره په هیڅ شکل موافق نه یم. موږ تاسو روزانه کې د کیسو کله چې د پاکستان سرحد بند شو نو د موږ د مریضانو چې تر کومه حده ورسېدلې، یعنی زرته موږ امکانات نه ورته لرل او د اوس هم هند ته د لپاره د ورځې په سلهاوو کسان دي، نو زه د دې خبرې سره بالکل موافق نه یم.
د ولسي جرګې غړي د دغو ستونزو تر څنګ د هیواد په بازارونو کې د بې کیفیت درملو شتون بل ستونزه یادوي چې لا هم د امیر روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې ورته یو اساسي حل لاره پیدا کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم یو شمېر ستونزې مني، خو ډاډ ورکوي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره به جدي اقدامات وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم دا چلوې د ورسپانې د افغانستان په اړه سوي احمد تکل ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې پترڅ کې د شنبې په ورځ یو امریکایي سرتیری ووژل شو لیکي. د امریکا ځنګړي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات کوي چې پترڅ کې د امریکا د هوایي ځواک په حملو کې د مخالفینو مشران په نخښه کیږي. ورسپانه وړاندې د امریکایي ځواکونو د ویان تورن بل سالوین د یوې مخکینۍ وینا په حواله وایي چې داعش ډلې د خپل قلمرو له دریو دوه برخې له لاسه ورکړي. تورن سالوین د پنجشنبې په ورځ اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې د داعش 800 جنګیالي په دوو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې فعال دي. واشنگتن پوسټ په 13 دسمبر میاشت کې د ناټو د ویان جنرال چارلز کلیفلند وینا چې ویلی وو په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر له 3000 څخه 0 تر کم شوی دی اشاره کوي. او لیکي د روان 2018 کال لپاره د امریکا پاوز د داعش ډلې پر ضد څه باندې 4500 هوایي حمله کړي او د دې ډلې له 200 زیات جنگیالي وژلي دي. واشنگتن پوسټ او بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز دواړو لیکلي چې پروان کال کې د لومړی امریکایي سرتیری دی چې د افغانستان په جګړه کې وژل کیږي. نیویارک ټایمز د افغان کمانډو ځواک د ویان جاوید سلیم له قوله لیکي چې وایي امریکایي سرتیری د اچین ولسوالۍ په شډل بازار سیمه کې د پلو عملیاتو پر مهال له دوی سره و چې د سړک د غاړې یو ماین په چاودنه کې سخت ټپي او وروسته مړ شو. ورسپانه د اچین د پوځي عملیاتو یادونه کوي او لیکي په اچین ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې چې د داعش او نورو افراطي ډلو مهم مرکزونه پراته دي، د افغان او امریکایي ځواکونو عملیاتو وسلوالو مخالفینو ته درانه زیانونه اړولې دي. نیویارک ټایمز په تیر 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې د 14 امریکایي پوځیانو تلفاتو ته چې لستنه یې له وسلوالو مخالفینو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی وو اشاره کوي. او لیکي د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان جګړه به نتیجې بللې ده او ځکه د جګړو د تودیدو د موسم په درشل کې افغانستان ته د زرګونو نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان په جګړه کې د وژل شو امریکایي پوځیانو په شمیر وړم ورځ یو بل سرتیری ورزیات شو. ناټو وایي یو سرتیری په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو چې د وبخې ناټو وایي یو سرتیری په ننګرهار ولایت کې په هغه سیمه کې چې د داعش فعالیتونه پکې زیات دي د دې ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. احمد تکل پری رپورت لري.
د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو ویان په یو بیان کې چې پرون شپه ناوخته د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر رسمي ټوټر پانه خبر شو ویلي، یو امریکایي سرتیری د همدې ورځې په ماخام په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. تورن بل سالوین ویلي د سرتیری د ځنګړو امریکایي ځواکونو له منصوبانو څخه وو. بیان د سرتیری د هویت او د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. افغان او امریکایي ځواکونه لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي. وروسته له دې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو مسؤلیت له ناټو څخه د افغانستان ملي دفاعي ځواکونو ته وسپارل شو او ډېره برخه امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل، نو د نړیوالو پوځیانو د تلفاتو په شمیر کې هم ناڅاپه کموالی راغی. امریکایي چارواکي د استخباراتي سرچینو پر بنسټ وایي داعش ډله تر ډیره په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې فعاله ده. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر ښایي 200 کسانو ته ورسیږي، خو افغان چارواکي وایي چې شاوخوا 1.5 زر کسان د دې ډلې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت لري. اسلامي دولت ډلې د 2015 کال په جنوري میاشت کې د خراسان د ولایت په نوم په افغانستان کې د خپل څنګه د فعالیت د پیلېدو خبر ورکړ او له هغه رئیس د کابل د سردار محمد داود خان پر روختون او همدارس د شیاګانو پر اهدافو د څو حمله په ګډون د ګڼو وسلوالو حمله مسؤلیت منلای دی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبید
درست و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي
دوستانو د تخنیکی تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د افغانستان د مشرانو جرګه اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریه او د جنګ په ډګر بدل نشي. مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل د سیمې یو شمېر هیوادونه په خاص ډول روسیه په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي اندېښمنه ده او دا کار دلته د امریکا او روسیې سره مخامخ کولای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد سره پر اړیکو اغیز نه لري او دا هیواد خپلواک هیواد په توګه عمل کوي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه له کابل تفصیل لري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې یوازې دقیقې پریکړې، بې پرې اړیکې او متوازن بهرنی سیاست افغانستان د لویو قدرتونو ترمنځ د جګړو له ډګره ساتلی شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د اندېښنو له څرګندونو سره وویل ویریږي چې افغانستان له ورته برخلیک سره مخ نه شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې په دې ورځ یې د دغې جرګې مشري کوله وویل افغانستان ته ښیي چې د ځینو هیوادونو اندېښنې رفع او د بل کوم هیواد په ګټه خپلې اړیکې له کوم دریم هیواد خراب نکړي.
جنگ سوریه جنگ داخلی متاسفانه
نه دی. ویل به د مرغه د سوریه جګړه کورنۍ جګړه نه ده. لام دی عمله مونږ د افغانستان په اړه هم اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغانستان دویمه سوریه نشي. خو افغانان دغه د سیسو ته متوجي دي. د ته هم متوجي دي چې ځینې هیوادونه چې پر راس کې د امریکا متحده ایالات دی د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې رښتینی مبارزه نه لري.
ایالات متحده امریکا
ښاغلی زدیار ویل به د مرغه په تیرو 15 کلونو کې لیدل کیږي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د افغانستان د کو پراخوالی په برخه کې خندونه موجود وو. هغه وایي د سیمه هیوادونه په تیر بیا روسیه اندېښنه لري چې له افغانستان سره د ښو اړیکو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د اندېښنې لاغې وروسته څرګندېږي چې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د واشنگټن او مسکو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. د تېرې جمعې په ورځ امریکا د سوریې حکومت دغو بمباریو په غبرګون کې چې سوریې ځواکونو پکې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وو د هغو هیواد د هوایي ځواکونو په اډې شاوخوا 60 کروز توغندي وتوغول. روسیې او ایران بیا د امریکا د حمله غندلې ده. د دې اندېښنو په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد په واک کې نه دي او دا هیواد د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره اقدام کوي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی
ما بارها گفتیم که چگونگی روابط
دی وی مونږ بیا بیا ویلی چې د کوم دوست هیواد سره د افغانستان اړیکې د بل هیواد په واک نه دي. هیڅ کله له یو هیواد سره زمونږ اړیکې پر بل اغیز نه لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواک هیواد دی. مونږ له هیڅ کوم هیواد په تیر بیا له ګاونډیو سره د کړکیچ غوښتونکي نه یو. خو پښتنه دا ده چې د امریکا او ناټو سره د افغانستان د ستراتیژیکو امنیتي او دفاعي تړونونو له لرلو د امریکا او روسیې ترمنځ سیالیو او د روسیې اندېښنو ته په کتو دا هیواد رښتیا هم څومره بې پرې پاتې کېدی شي. د نړیوال
خوشحالو چارو کارپو انتظار خادم وی چې افغانستان په دې اړه ډیر حساس پړاو څخه تیریږي، خو زیرکتیا یې له ناوري نه ژغورل شي.
افغانستان مخ پر وده هیواد دی او په دغسې حالاتو کې دوی باید لوی هیوادونو ترمنځ بیلانس وساتي، په داسې حال کې چې متاسفانه د افغانستان اوسنی سیاسي زعامت تر یو حده پورې پاتې راغلی دی، سره دې چې د پالیسۍ په لحاظ باندې، د آن او فکر په لحاظ باندې دوی ژور دي، مګر د اعمالو په لحاظ باندې دوی یو لړ ښویدنې لري. هره اشتباه پکې د لویو تاوانونو باعث کېدلی شي، هم کوربه هیواد ته او هم نورو هیوادونو ته.
هغه وایي افغانستان ته ښایي چې له دغو تړونونو څخه د افغانستان د بیا رغونې او ثبات لپاره استفاده وکړي، نه د سیاسي جبهو جوړولو لپاره. بل کارپو لطیف نظری وایي چې افغانستان د ټولو تړونونو او هر ډول اړیکو سره ثبات ته اړتیا لري، او دا هغه وخت ممکنه ده چې د سیمې او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لکه د دویمې جګړې په څیر بېطرفه او یا منځګړی پاتې شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وسم په مخړی ور بیا د مهم خبرونو سر ټکو ته. د ننګرهار ولایت په اچین او هسکمینی ولسوالیو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې پر ضد په عملیاتو کې د چارواکو په وینا 15 وسلوال وشل شوي. ولسمشر اشرف غنی وایي موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د نشه موادو قاچاقبران محاکمه کړي. په خوست کې د ښځو او ماشومانو له حقونو د دفاعي ادارې د عدالت د ټولو لپاره تر سرلیک لاندې فعالیت پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی. په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې په سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، امریکا او برطانیې پر روسیې فشارونه زیات کړي چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مک ماستر وایي د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سوریه کې د داعش ډله ماته کړي او له واک څخه د بشر الاسد د لرې کېدو شاهد واوسي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل پوست امر کړی چې په ټول مصر کې خپاره او ځای پر ځای شي. او د سویډن پولیس وایي هغه سړی چې په ستاکولم کې د وروستۍ حملې په تړاو نیول شوی، تر دې مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او نورو افراطي ډلو سره د فکر یووالی څرګند کړی و. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي چې ډیر زر به د کور جوړونې د تصدۍ په فابریکا په عصري وسایلو سنبال کړي. د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د کور جوړونې تصدۍ د اصلاحاتو او ریفورم لومړی تفاهم لیک د یک شنبه پر ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له کمیسیون سره لاسلیک کړ. نور حل په دې اړه د مرسی احمدزی په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي چې د روان 1498 لمریز کال تر پایه به د کور جوړونې د تصدۍ فابریکه پر نویو عصري وسایلو سنبال کړي. د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د یک شنبه په ورځ د کور جوړونې تصدۍ د اصلاحاتو او ریفورم د لومړۍ تفاهم نامې د لاسلیک پر مهال وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د تصدۍ د رغونې چارې پیل شي. ښاغلی نادری وایي چې د کور جوړونې د تصدۍ په بیا فعالیت سره به د اقتصادي پراختیا ترڅنګ ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
و ما امیدوار هستم که تا ختم این سال این تفاهم نامه را که ما امضا کردیم
زهیل لرم هغه تفاهم لیک چې موږ لاسلیک کړ لمخي به روان کال تر پایه د تصدۍ په تشکیلات او د ماشونو په برخه کې د بدلونونو او د غراست د حکومت د عایداتي سرچینو د جذبولو په برخه کې شاهدان ووسو. اوس مهال د حکومت د ټولو دولتي ودانه او د پروژو مسولیت د خار جوړونې وزارت ته سپارل شوی.
دولت به وزارت شهرسازی آمده.
ښاغلی نادری وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د کور جوړونې د تصدۍ په رهبري کې اصلاحات راغلي او په دغه تصدۍ کې مسلکي کسان په دندو ګمارل شوي. نوموړی وایي د افغانستان د کور جوړونې تصدۍ اوس مهال د دارالامان ودانۍ لومړی فاز جوړ کړی او دغه راز پر سردار محمد داود خان روغتون له حملې وروسته ویجاړې شوې ځینې برخې بیرته رغولې دي. د کور جوړونې تصدۍ په 1498 لمریز کال کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې جوړه شوه. دغه تصدۍ په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مکرویانونو په سیر د استوګنې زرګونه کورونه جوړ کړل، خو د کورنۍ جګړو پر مهال د نورو تصدۍ په سیر د کور جوړونې تصدۍ هم ویجاړه شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر نادری هم وویل چې هڅه کوي سو د کور جوړونې په تصدۍ کې اصلاحات راولي. نوموړی وایي چې د کور جوړونې تصدۍ په بشپړ فعالیت سره به د خلکو په ژوند کې بدلون راشي او هم به په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان له کلتور سره سم ښارګوټي او اپارتمانونه جوړ شي.
به می هدفی که شهرهای ما متفاوت تر شوند، به می هدفی که خدمات برای مردم در سطح شهر
له قطول اصلاحات و سخموک ملاتړ کوچې لمخي زموږ خارونه زنګړی او بنای بدل شي او خلکو ته خدمتونه آسان شي او د تصدیو یو عمده دنده داده چې کوم دولتي ودانی جوړیږي باید د نورو هیوادونو کټمټ کافی ونه وسی او د اوس محل معماری سره برابرۍ وي.
معماری سابقه یو کشور باشه.
خغلی ندری وای چې اوس مال په هیواد کې زیات شمیر ودانی د بهرنی هیوادونو له نقشو څخه په استفاده جوړ شوی دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مال په افغانستان کې درې تصدۍ موجود دي چې د کور جوړونې او بنایي له اقتصادي پلوه په ځان بسیا او د افغان تصدۍ له اقتصادي زوال سره مخ ده.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د سوریې د رژیم متحدانو خبرداری ورکړی چې پر سوریه د هر تیری په وړاندې به مقابله وکړي، امریکا او برطانیې پر روسیې فشار زیات کړی چې په سوریه کې خپل فعالیت کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل راتلونکې اونۍ به روسیې ته د سفر پر مهال روسي چارواکو غواړي چې هغه موافقه عملي کړي چې په 2013 میلادي کال کې یې لاسلیک کړي. د دې موافقې هدف په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له زیرمو د کار اخیستلو منع کول و. په دې اړه د فرشتې جلالزی څخه جزئیات اورو، ورپسې د ورکو اجسانو د لټې پروګرام خبرېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې روسیه په 2013 میلادي کال کې موافقه کړې وه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو محو کول به تضمینوي، خو په دې نه پوهیږي چې ولې مسکو دا کار نه دی کړی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سبا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د ټیلرسن دا خبرې په داسې حال کې خپرې شوې چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې ادعا په قهر کړې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په سوریه کې د اپریل په 14 د کیمیاوي وسلو په حمله کې لږترلږه 6 تنه ووژل شو. مسکو او دمشق دا کړی چې د بشار الاسد د رژیم الوتکو د سوریې د ادلب ولایت په خنشیخون سیمه کې د اپریل په 14 د مخالفو ډلو د وسلو پر وزیر مهوایي حمله وکړه او له عمله یې زهرجن ګاز خپور شو. خو د امریکا متحده ایالاتو او نورو غربي دولتونو د مسکو او دمشق دا ادعا رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په سهار په سوریه کې د العشیر په نوم هوایي مرکز په کروز مزایل وویشت. ایران او روسیه چې په سوریه کې د شپږکلنې کورنۍ جګړې پر مهال د بشار الاسد رژیم سیاسي او پوځي ملاتړ کړی، د امریکا د حمله غندلې ده. د واشنگتن متحدانو پر سوریه د امریکا د حمله دفاع کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې په غونډه کې وویل
اسرائیل تومخت مخه ملآ بهتکیفه امریکانی په سوریه.
اسرائیل پر سوریه د امریکا د راکټي حمله بشپړ ملاتړ کوي. امریکا دا کار د سوریه له ادلب شاره د زروبژنونکو تصویرونو تر خپرېدو وروسته د اخلاقي دلایلو پر اساس کړی دی. دا باید واضح سي چې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل عواقب درلودلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ندی ویلي چې روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس درلود. ټیلرسن خبرداري ورکړی چې که د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو حمله زیات کړي، د متحدو ایالاتو او روسیې پر اړیکو به ناوړه اغیز وکړي. د رپورټونو په حواله د روسیې او ایران د قواوو او د بشار الاسد د رژیم ملیشاوو ګډ اتحاد ویلي چې د سوریې په هوایي اډه د امریکا حمله سور خط تر پښو لاندې کړی دی. د دې اتحادیې په خبر پاڼه کې چې د الوطن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې د سوریې سره لانجه پر ټولو سرو کرښو تیری دی او موږ به پر سوریه د هر ډول تیری پر ضد او د هر چا پر ضد چې دا کار وکړي جدي اقدام کوو. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې پر سوریه د امریکا حمله یوه ستراتیژیکه تیروتنه وه. خامنهي خبرداري ورکړی چې ایران د ګواښونو له امله میدان نه پرېږدي. د ایران خبری رسنیو پرون خبر ورکړ چې د هغه هیواد ولسمشر حسن روحانی له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړي او د هغه له رژیم یا د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته د خپل سفر پلان لغوه کړ. ټاکل سوی و چې جانسن نن مسکو ته ولاړ سي، خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه به مسکو ته د تک پر ځای د نړۍ د وو سترو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته ولاړ سي. جانسن په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د وروستي حملې په وړاندې په غبرګون کې روسیې ته خپل سفر لغوه کړ، او داسې ګڼل کېږي چې په ایټالیا کې به د وو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره ملاتړ راغونډ کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخو بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ستاسو ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو د دوی په هکله موږ ته تلیفوني پیغامونه رالېږلي دي. د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات. یو ګران ورور عبیدالله حنیف له کندهاره موږ ته تلیفون کړی دی او ویلې دي چې کوم چا د جمعه خان په هکله ازادي رادیو ته معلومات پرېښي دي. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
جمعه خان په هکله یو نفر ازادي رادیو ته معلومات ورکړی دي او نمبرونه یې هم ویلي دي، اوس هغه نمبرونه بند دي، کار نه کوي. زه د هغې ورځې څخه د معلومات یې کوم او تلیفون یې کار نه کوي. که چېرې هغه شخص زما غږ اوري خپل تلیفونان دې خلاص کړي. او ازادي رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله کوم چې دا زما اعلان دوا یا درې وارې خپور کړي. زما نوم چې دی عبیدالله حنیف دی، د کندهار ولایت څخه خبرې کوم او په دغو شمېرو دې زما سره تماس ونیسي. 0 8 8 5 5 5 1 1.
تلیفوني پیغام واورید. بل ګران ورور په نامه دی موسی له پنجاب زنګ وهلی دی او خپل خپلوان لټوي. راځي چې دا پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه موسی هم د پنجاب څخه ګرځم. زه ورکا د تاسو سره په کابل کې دی. دا شیر دوه مشکانه کېږي چې زه د عیسی خان دی، د محمد خان لسی ما وسو پنجاب کې و چې زه کچیر زما خواهش کی د ما په دې ټلیفون باندې په دې شماره د ما سره د تاون شې پر درې سو یو څلور شپه ته څنګه یا څه پر اچا کار چا ما ته د دې برو کا ځان معلومات را کوي لاګ پیدا کړم لبا دې پیدا کړم یو لا کا غالي شیر نه لري. خدای په امان.
تاسو له ازادي رادیو څخه غا ټلیفوني پیغامونه اوري په کوم کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوی دي. یو ګران ورور په نامه دی لالای د هلمند تلیفون کړی دی او وایي چې د عبدالولی په اکله معلومات لري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لالی د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ د ریګي وسیدونکی یم.
دا عبدالولی په برابر باندې کوم چا چې معلومات غوښلل زما د ټلیفون شمیره زه به درته ووایم دغه دی دغه د په دغه شمیره موږ سره معلومات وکړي موږ به ورته پوره معلومات عبدالولی په برابر معلومات ورکړو. عبدالولی باګرام ته بیا وویل زموږ سره یو ځای ودای دغه زما لمبر دی 0015 1 3 8 8. بیا شمیره وایم 0015 1 3 8 8. عبدالولی په باګرام کې دی زه به پر عبدالولی پر برابر باندې پوره معلومات ورکړم ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم.
یو ګران ورور په نامه دی عجی زادران ټلیفون کړی دی او ویل دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د شکور په هکله معلومات خپاره شوي دي. اول به د دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه کس ټلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د شکور په هکله معلومات دي.
الو السلام علیکم، زه عزیز دران د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. نن په پاو کم 15 بجې د شکور معلومات و چې په ازادي راډیو کې معلومات وکړه. ولته د هلمند ولایت هم 15 کال کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې هم دغه په دې شماره د زموږ سره اړیکه ونیسي. دا زموږ خپل نفر دی چې موږ یې بیا راولو. ولته یو ثابت تکلیف هم لري 0 3 9 3 4 1.
تلیفونی پیغام مو واورید. اوس به دغه تلیفونی پیغام تاسو ته خبر کړو په کوم کې چې د شکور په اکله معلومات دي. خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلي. پس له پیغام هم به زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم.
الو السلام علیکم، د کندهار ولایت د ناګان کلی څخه ورغنده ولسوالۍ د ناګان کلی څخه خبرې کوم. د ته یو ځوان دی، یو 15 کاله به کېږي چې شپې ورځې سبا کوي. دای غایل منشي وځما کو پهل من کې دي. نو چارڅو کې دوستان دغه نوم شکر دي. چارڅو دوستان کری باندې دا تی په مشایز مستر اړه کوي چې بربد دای روش
ګران اورورا عجیز زدران صاحب تاسو کولای شئ چې په دغه شمیره دغه ګران اورور ته تلیفون وکړي. 0093 د افغانستان کوډ ده و 039 و و څلور و یاو یاو ری بیا وایم 0093 د افغانستان کوډ ده و 039 و و څلور و یاو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یاو. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ یاو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5. اوس به تاسو داسې یو ټلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه کس دولت نومیږي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلی السلام علیکم، زه دولت خبرې کوم د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ سره ټلیفون پلیلم. زه د کرزي او دریم کال و چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان ویان د اکا زامن ټوله ورک شي، ځکه چې کډه و بار و. هم زما څخه خپل کور ورک شي، زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. هم ما ته چې هر څوک ما ته د هر ځای په دغه شمیره کې ما ته زنګ ووهي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 5 5 5 8 1 8. دا غزما ته د پیل شمیره هر څو کله چې په پاکه معلومات ته په دغه شمیره ځانګړي د خدای په امان د ازادۍ درجه څخه مننه چې پیغامونه نشي.
یو بل ګران ورور په نامه د قاری ولی اولا ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی چې چا د ګلبدین په حقله په ازادي رادیو کې معلومات خپاره کړی دي. اول به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته واورو کوم چې حکمت الله هجران له خوسته تلیفون کړی دی. او د ګلبدین پاک له معلومات لري. اول به د قاری ولی ولا تلیفوني پیغام وورو.
زما قاری ولی ولا د فراده ولایت څخه دا پیغام ورادو ازادي ته پیژدم. یو نا پر په نامه د ګلبدین یادیږي د محمد ایوب زوی دی. د اقرب په ډیر شمه نیټه باندې رادو ازادي اعلان کوي. په هلمند کې یو سړي وویل چې زما سره دی. نو دا رادو ازادي څخه ډېره مننه که چېرې دغه نفر شماره ما ته راکړي یا زما شماره و هغه ته ورکړي. زما شماره دغه ده 0 3 9 1 4 5 3 2. رادو ازادي څخه یو جهان مننه که چېرې دای په کراره کراره ما ته دغه شماره راکړي نو خدای تعالی دې اجرونه ورکړي. وما علامه ملسن
ګران اورورا قاری صاحب ولی اولا مونږ ته په ازادي راډیو کې یو ګران اور په نامه د حکمت الله له خوسته تلیفون کړی دی او دغه معلومات د ګلبدین پاک لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې پیرزو کوم. حکمت الله هجران یم، هغه هم لشکلی خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله د ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو. نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0 9 3 4 9. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکۍ د دلته ځوان د 25 24 یا د شپږویشتو کالو عمر به لري. څه ویښتانې دي بس. نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو. ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0 9 3 4 9. دا نفر ګلبدین نومېږي. بس ځوانکۍ ده، د 24 یا د 25 داسې 25 داسې کالو عمر به لري. لرنګ سورکۍ ده، ځوان ده.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. یو ګران ورور په نامه د بسم الله له کندهاره تلیفون کړی دی او وایي چې خپل زوی چې نوم یې ګلالی دی لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د کندهار د ولایت څخه بسم الله خبرې کوم چې ما د کندهار په هوایي ډګر کې ورک شو او چې د پولیس چرخي څخه زنګ راوالې دي چې ما ته دې دغه زمبل چې د زنګ راوالې دي دغه لمبر جی ما ته د ازادي د جیو را دغه کې په دغه لمبر جی بیا ما سره خبرې ورتي. 0 2 3 4 0 0 2 3 3 4 8 ګلالۍ نمیزه.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راغله ازادي رادیو خوري په ازادي رادیو کې د ورکو شواز ځانو دوستانو پروګرام ته واغیاست. کدن نن ورځ دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
راځه کوم څه زه د شنو ولدا که څه سره پاس کیم. زما یو زوی ورک دی، وایي چې مېش کیږي په پنځلو سکال دی، نو مې بارام دی، فرنګ سر بخون دی. د خدای د رضا د پاره دی زموږ سره په دغه شمیرو باندې تماس ونه شي، ځکه چې زه ډیر سړی سوم د خدای د رضا د پاره. اول شمیره زما د 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بل شمیره د 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
زما یو کا د محمد حسن په نامه په زړه تحریک کې د دوستم او د طالبانو د جنگ په وخت کې د مزار خوا ته تللې دي. د هغه رئیسي مشتک معلومات نه کیږي، که چاته معلومات یې نو مشته دې په دغه لمبر زنګ ووي. صفر و صفر سلور شپر و یونا صفر سلور تکرار صفر و صفر سلور شپر و یونا صفر سلور و سلام احترام
ما نم زال حق دا کندن دا محمد ابراهیم زی دا کندهار ولایت فنجویول سوالی دا زلخان دا کلی سمی تماس سرنی ولی دی ما امرور دی چه شمز الحق نمیش دا سلرم کال دی چه دا کورن آدار کسوی دی هر سو که تاال معلومات لری یا دی خپل دا اعلان نوری خو دا تلیفون پر دا غشمرو جی تماس را سر ونی سی سپر وصف دنیوی وپنزوز اتلس تلیفون شمرا دولی بیا سپر وصف دنیوی وپنزوز اتلس
الو السلام علیکم زه ګل احمد به هلمند ولایت نهر سراج ول صالح استخادر سره پتان اسیم مزه قریب ورته چې دا تازه ګل په نامه دی د عبد المجید اکازی دی له هلمند ولایت باغران د ول صالح د خنجکه کې د کلی اوسودون کوي که هر ور په حق معلومات لري او یادې خلص ما زه غوړې سمع سونه سي سفر دریواره و او درې اته یو دوه یو څلور پنځه دغه شمېره یو ځل بیا تکراروم سفر درې واره و درې اته دوه څلور پنځه موږ چې کوم پیغام تاسو رادیو ته لېږلی وو د میر حمزه په هکله هغه معلومات مو ترلاسه کوي هیله مو ده چې د دغه معلومات د دغه ورور معلومات هم مو ترلاسه کړو ستاسو نه ډېره مننه
بلی السلام علیکم زانه کی بلا د هلمون ولادت سنگین دول سوالی زما یو د حقازی د محمد انس په نامه ورتی او مخکې په کندهار کې د لا په نامه د دوا کومندان سره ولاړو چې پوسټه په مدد کې د نو کپدغه مور پلارې په دغه سټیر خوښینه کې نو هر وخت فکر دي د چیر وکاله رئیس ورتی په هر څه ته په دغه اړه باندې معلومات دي په دغه شمیره دي زموږ سره تماس ونیسي صفر اووه سوه شپږشپېته اویا دوه نوي او بله شماره ده صفر اووه نه نه اووه صفر اووه یو څلور دوه
هلو السلام علیکم زه برکت د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګنجابا د کلي څخه تماس کوم زما بابو دی نوم یې سلیمان دی شپېتو اویا کالو پر شاوخوا دی اسراج هم سم کار نه کوي شپږ میاشتې کېږي چې د کوره څه نادراکه دی چې هر مسلمان ورته معلومات وي کولی شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووي صفر اووه صفر شپږ صفر څلور اته نه دوه واره څلور بله شماره ده صفر اووه اته دوه شپږ اووه دوه شپږ درې پنځه کولی شي چې موږ ته په دغه شماره کې هر چا ته معلومات وي د مرګ یا د ژوند موږ ته دې زنګ ووایي پنځه زره افغاني شیرني ورکوم وسلام
بلی نقبلالدین له وردګ ولایت څخه خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زما یو ورور چې نوم یې محبلالدین د حاجي علا محمد الدین زوی د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د شیخ آباد د خړیانو د کلي اوسېدونکی دی. دیارلس کاله مخکې له کور څخه په داسې حال کې بدرکه شو چې د هغه د عمر اوولسم سپرلی وو او د یو لسم ټولګي زده کوونکی وو. له هغې ورځې نه چې محب الله له کور څخه وتلی بیا تر ننه موږ د ده په هکله معلومات نه لرو او هر مازدیګر کور ته د محب الله د راتګ انتظار کوو. محب الله به له وړکوالي څخه د کورمې جنسۍ علاقه ډېره یادوله. که محب الله زما آواز اوري یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري او یا هم په کورمه جنسۍ کې څوک د محب الله په هکله معلومات لري په احترام ورڅخه هیله کوم چې ما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي. صفر اته اویا یو پنځوس یو څلوېښت شپږ سوه تکرار صفر اته اویا یو پنځوس یو څلوېښت شپږ سوه مننه له ازادۍ راډیو څخه چې هر چا سره په ورپېښو مشکلاتو کې مرسته کوي. مننه.
زکاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال ده د محمد نمیزي د کولالا زوی ده د مسا کلا د ولسوالۍ اوسېدونکی ده په عمر شپاړس کلن ده په ژبه ګونګی ده د ګرمسیر په ولسوالۍ کې اووه میاشتې له مخه له کوره نادرکه تری تم شو نو که هر څوک د محمد په حق له معلومات چې د مهربانی او د اسلامي همدردی مخې دې هم و د اشمیرې ته زنګ ووري چې زه اوس د کار په موټر وروسته 0 5 2 0 2 2 4 5 شمیره ور بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
از اکشانی میگم در وزنی در ولایت یم در مکر در ولسوالی یم در مازوی پزر بگونگای تر سکلو در کچات معلوماتی پر در شماره در ما سر تماس منیسی 0 و 0 4 3 5 9 8 5 9 در مشماره در 0 و 0 4 8 3 8 5 9.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په الله لري چې ازادي راډیو د سهالونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com.